ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه په سهارنی خبری مجلې سره پیلو. نن د پنجشنبه ورځ د کپ یاهود دوهمه د فبروري د میاشتې یوویشتمه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل او عشق آباد نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او ځینې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د بنګلادیش د پلازمېنې ډاکه په زاړه ښار کې په اپارتمانونو کې د لګېدلي اور له امله لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه ثلاثي ځواکونه استوي. خبرونو تفصیل. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. دا صندوق به اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د سویډن له سفیر توبایس تایبرګ سره په ګډه پرانیزي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 115 میلیون ډالر په 1.5 میلیون ماشومان ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم د دې سفر په مهال لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم دی، له څلورو ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي اماراتو د ولی عهد خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. تمه ده چې نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند پر وړاندې لومړۍ شلویزه لوبه پیلوي. د دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزه 15 ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبو لپاره وار لمخه 45 لوبغاړي هند ته استولي چې تمرینات ترسره کړي. د لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنګلاديش د پلازمېنې ډاکه په زاړه ښار کې د اپارټمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې هم زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. د اور د لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. د ایران ولسمشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول وخت څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگټن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مۍ په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تېره اونۍ په پولند کې د منځني ختیځ په کانفرانس کې چې شاوخوا د شپېتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه ثلاثي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د ثلاثي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی، ترڅو په ایران په اوکراین کې د په وینا د روسیې د مداخله مخه ونیسي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې را په دیخوا د اوکراینی ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 3,300 تنه وژل شوي دي. کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه د اوکراین او روسیې پر پوله ځای پر ځای شي. روسیې ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمیر سوله ساتي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته واستول شي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپایي ټولنې د رومانیا له حکومت غوښتي دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریت شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډېر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کیږي. د رومانیا حکومت د سیشن بې پورز داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څرنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل او اشقابات به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي.
د دې سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت ستراتیژیک امضا شو.
افغان ولسمشر ترکمنستان ته ځي. له ایران د افغان زندانیانو د لیږدولو پلاوی وایي سک کال نږدې 6500 افغان بندیان له ایران افغانستان ته انتقال شوي او دغه لړۍ روانه ده. د پکتیا نوی والي مجیب الرحمن څمکنی خلکو ته د دې ولایت د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
د ما خاص مسولیت همدغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1990 کال پورې ورحل کو، عملي کو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولی عهد وایي په هند کې په راتلونکو دو کلونو کې د لسګونو میلیارډو ډالرو د پانګونې امکانات شته او هیواد یې چمتو دی چې دې پانګونې ته وړاندې شي. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل او اشقابات به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. په دې تړون کې د دواړو هیوادونو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتي برخو کې هم همکاري رانغاړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقابات کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
د دې سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت ستراتیژیک امضا شو.
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي او همدارس د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او ګاز، فرهنګي او ګمرکي همکاري دي چې د ولسمشر مخې ته لاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو له لارې د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا له لارې د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شاملې دي. افغان لوری به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې له مخې به یې ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندۍ کړي. د دغه پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیر اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملي کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تورغونډۍ د ریل کرښه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي، همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرښه ودان کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده، خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ایران د افغان زندانیانو د لیږدولو پلاوی وایي سک دیر لسونه ویون کال نږدې شپږ نیم سوه افغان بندیان له ایران افغانستان ته انتقال شوي او دغه لړۍ روانه ده. د دې پلاوی مشر پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه بندیان تر ډېره د مخدره موادو په جرم په ایران کې بندي شوي دي او په افغانستان کې هم د بند شپې ورځې تېروي. نور حالید نجا صفی په راپورټ کې.
د افغان زندانیانو د انتقال پلاوی وایي په ایران کې دا مهال سلور تر پنځو زرو پورې افغانان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي چې په تیرو څو کلونو کې په مجموعي ډول 1,280 تنه بندیان بیرته هیواد ته انتقال شوي دي. د دغه پلاوی مشر عزیز احمد سرباز د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې ویل په دې شمېر بندیانو کې 650 تنه هغه بندیان دي چې سونه مخکې انتقال شول او دا مهال د افغانستان په زندانونو نو کې دي. نو موري ویل دغه پروګرام به دوام وکړي.
په روبي اول او دوم سال وینده
د راتلونکي کال په لومړی او دویم روبه کې بنګدې 1,500 تر 2,000 پورې نور بندیان هم انتقال سي. په ډیر معیاري توګه په دې برخه کې کار شوی ده او دا پروګرام به دوام وکړي.
د افغانستان او ایران ترمنځ په 1,100 لمریز کال کې د بندیانو د تبادلې توافقنامه لاسلیک شوه. تر دې تړون وروسته 580 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران او تاجکستان په سر افغانستان له روسي سره هم د بندیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړی، خو د دغو هیوادونو ترڅنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمېر عربي هیوادونو کې هم زنداني دي چې ځینې وي ازادي راډیو ته د ټلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي او له افغان چارواکو یې غوښتي چې د دوی غم وخوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، عدلي وزارت، کورنیو چارو وزارت او لوی سرنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی د دوو بندیانو له انتقال وروسته په کاري پروسې معلومات ورکړل.
پروسیجر کاری است که تمام لیست از اینا شهرتشان
کاری پروسیجر داده چه دا دوی طول لیست و شهرت او دا جرم نویت پترلاو طول معلومات ستر محکمه تلیگل کیگی او ستر محکمه دا شوی حکرلیک پاساس دا قضایی پروسی پاساس لوی سرانوالی دا پروسی دا پلیکولو ادن میداری
لوی سرانوالی افغانستان مرجع تطبیق کنندی قانون است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې دم شوي چې د عامو افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو، خو اوس افغان حکومت هیله مند دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده به په خپل هیواد کې تیروي. په ایران کې د بندي افغانانو شمېره 5,000 ته رسیږي چې ډېر یې د نشه یي توکو په تور نیول شوي او له مودو راهیسې هلته د بند شپې ورځې تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه چې نوې دنده پیل کړې وای په دې ولایت کې د تعلیم د ښه کېدو، د اداري فساد د ختمولو او د امنیت د ټینګښت په برخه کې به پراخ بدلونونه راولي او دا ولایت به هم لکه څنګه چې دی وایي له محاصرې خلاص کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له ښاغلي څمکني سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د خپلو پروګرامونو په باب وایي
د ما خاص مسولیت هم دغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1,199 کال پورې ورحل کو، عملی کو، چې هغه زیاتره یې د بیا رغونې او د معارف او د امنیت په بخښ کې دي.
پکتیکا یو ډول محاصره ده. یوې خوا ته یې د ډیورنډ کرښه ده، بل لور ته یې غزنی دی چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې لاره بنده ده، بل لور ته یې پکتیا ولایت ته دا لاره هم ډیری وخت بنده وي. نو آیا د دغه ولایت د خلاصون لپاره کوم پلان په نظر کې لرئ؟
دا حقیقت ده چې د پکتیکا خلک د بندو پنجرو د توتیانو شکل ساتل شوی و ټولې لویې لارې بندې وې. د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بنده ده. زه دا وعده کوم چې ټولې لارې به انشاءالله د خپلو دغو امکاناتو په موجودیت کې انشاءالله مو خلاصوو.
په ولایت کې دننه هم د ځینو ولسوالیو لکه وازې، خوانک، کډله، خوشامند او داسې نورې ولسوالۍ دي چې لارې یې له مرکز سره تړلې دي او ځینې خو لا په ټولیزه توګه د وسلوالو په لاس کې دي. د دغه د خلاصون لپاره هم یو څه په پام کې لري.
د دې په ارتباط موږ په تېره امنیتي غونډه کې تصامیم نیولې دي او هغه ستونزې چې موږ په دې ارتباط لرلې هغه مو تشخیص کړي دي او موږ پلان لرو چې انشاءالله د سږ کال پسرلي په جریان کې به انشاءالله دغه لارې خلاصوو، په دې به عملي کار کوو. خو ستونزه مو بیا هم د پرسنل کمبود ده، د امنیتي پرسنل کمبود ده. زه مطمئن یم چې انشاءالله په دې راتلونکو دوو میاشتو پورې به موږ دا ستونزه هم حلیږي.
په پکتیکا کې خلک د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ سر ټکوي او وایي دا مشکل دی چې په ولایت کې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. څه فکر کوئ چې دا ستونزه به تر کومه برېده هواره کړي؟
خوشبختانه د خپل راتګ سره مې په کاري لومړیتوبونو کې اولین کار چې کړی په اولین هفته کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ، نه تنها د امنیتي ارګانونو ترمنځ بلکې د ټولو دولتي ادارو ترمنځ ښه همغږي ایجاد کړې ده. زه په افتخار سره ویلی شم چې نن موږ په پکتیکا کې هیڅ نوه د نه همغږۍ ستونزه نه لرو. د موږ ټول امنیتي ارګانونو ترمنځ کامله همغږي ده، په یو غږ دي، په یو تصمیم دي.
په پکتیکا ولایت کې خلک له اداري فساد، بډو او رشوتونو څخه سر ټکوي. آیا د دغه ناوړه عمل مخه به ونیسي؟
خو پکتیکا کې د دې حضور خورا زیات و. د ما د راتګ نه مخکې خیالي پولیس دلته موجود و، خیالي معلم موجود و، په ګمرکاتو کې غلاوې موجودې وې، په لارو کې به موټر ځورول کېدل، خلک به ځورول کېدل، د موټرنو پیسې اخیستلی کېدلې. خو لله الحمد د راتګ سره سم د موږ د ګمرک عواید درې چنده زیات شوي دي. پولیس مو دې ته متوجه کړي دي چې تاسو د خلکو د خدمت لپاره سوق شوي وي، نه د خلکو نه د پیسو اخیستنو په خاطر. په تېرو دوو هفتو کې د لاسو په حدودو کې دولتي کارمندان او امنیتي کارمندان د رشوت او د بډو اخیستو په تور موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. او زه متحد یم او دا مې تعهد کړی د پکتیکا د خلکو سره چې په هر قیمت چې کېږي پکتیکا کې به د فساد، د غلا او د بډو د رشوت مخه نیسم.
د پکتیکا له نوي والي مجيب الرحمن څمکني سره مرکه وه. په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 10 دقیقې د ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د هندوستان او پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندوستان پالیسی د نظریاتي یا بشري اندېښنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقالې په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندوستان حضور کمېدل وي. خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړۍ حمله ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور له مخې د کشمیر د حملې ځانمرګ بریدګر چې 40 ملیشه پولیس یې وژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پایټ شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق ته رسیدل دي. خو نیویارک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیرې لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو ډیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویارک ټایمز د یوه موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو اوري. جاپان په افغانستان کې له کالی زپلو سره د دیارلس میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته وکړه. جاپان له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان له دولت سره پریمانه مرسته کړې دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبري اله فیروزه عزیزي په راپورټ کې
د جاپان هیواد په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وکړه. په دغه هیواد کې د جاپان شازدفیر کیچیهارا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دا مرستې به د وچکالي ځپلو خلکو ستونزې راکمې کړای شي.
افغانان نه یوازې اوس د وچکالۍ له امله زیانمن دي، بلکې له تیرو څو کلونو دغه زیان نور اوښتی. په 2013 میلادي کال کې 3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله اغېزمن شوي، چې ګڼې له همدې امله بې ځایه شوي هم دي. کله چې د جاپان دولت د خلکو دا بد حالت ارزیابي کړ، نو 14 میلیونه ډالر یې د ډبلیو اف پی له لارې خلکو سره مرسته وکړه.
ښاغلی هارا دا هم وویل په روان 2019 میلادي کال کې د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو سره په سختو حالاتو کې د مرستو رسولو لپاره ښه پلانونه لري چې د زیانمنو خلکو ژوند بیا ورغوي. په مرسته شویو خوراکي توکو کې وړه، غوړي او ځینې نور د اړتیا وړ توکي وو چې د دغه هیواد له لوري په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شول. دا په داسې حال کې ده چې جاپان په دې وروستیو کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر له افغانستان سره د بیلابیلو بشري مرستو په برخه کې لګولي دي. همداشان دغه هیواد په تیر 2018 میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسانو سره د 650 میټریک ټنو خوراکي توکو او 4 میلیونه ډالرو نغدو پیسو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې په هرات کې 10,000، په بادغیس کې 8,000 او په غور کې 6,000 کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر زلاتن ملیسی چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وو وویل
جاپان دغه مرسته موږ ته په داسې وخت کې راورسوله چې موږ د وچکالۍ ځپلو خلکو شمیر کم واله، خو له ارزیابۍ وروسته دا شمیر ډیر زیات و. موږ یې له مرستو منندوی یو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو اندېښنه وښوده چې په یو کال کې د ځانګړې شوې بودیجې 15% یوازې پر بیړنیو مرستو لګېدلې او له اړوندو ادارو یې طبیعي پیښو ته د چمتووالي په اړه د همکارۍ غوښتنه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان ولیعهد وایي په هند کې په راتلونکو 2 کلونو کې د 10 میلیارد ډالرو پانګونې امکانات شته او هیواد چمتو دی چې راوړاندې شي. شهزاده محمد بن سلمان په ورته وخت کې په هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نوې ډیلی د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر 100 میلیارد ډالرو د ډیری پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل.
په مجالات متعدده تفوق 100 مليارد دولار لسنتين القادمه.
موږ دا درک کوو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې تر 100 میلیارد ډالرو زیات دي او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولیعهد له اسلام آباد نوې ډیلی ته تللی دی. له ده سره خبري غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودی زیاته کړه،
هم اس بات پر بھی سہمت ہوئے ہیں،
مش هم درس موافقه وکړه چې د تروریزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبری امنیت په برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د دوړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیر اونۍ برید د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چنې کړې دي. هند په دې برید کې چې تر 40 ډیر هندي سرتیري پکې ووشل شول، پاکستان په لاس لرلو تورنوي او هڅې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماتیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی، خو د دې حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د 100 میلیارد ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانه راتلونکې
او نوی خوندی نسل پرامنځ کېدو کې هیواد مهمه ونډه اخیستی وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 115 میلیون ډالر پر 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان سره پرون وکتل. دغه راز خالد په متحده عربی اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم کتنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت مازیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه 16 ساعتي ځواکونه هستوي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې د دې ژوند رنگونو د لړۍ یو نوی برخه درته خبره کوو. تاسو پیغامونه لولو چې د افغان بیسمه ته سوات لشمیرې لارې مراسته ولیدې. عزت الله الهام د لوګر له ازدي ولسوالۍ څخه لیکلي چې د افغانستان د حکومت سیاسي ګوندونه جهادي مشران او لس باید د سولې په اړه یو واحد نظر ولري. سمي اولاد میوند له قندهار له میوند څخه لیکلي چې په میوند ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د افغانستان حکومت باید د ستونزې غم وخوري. سن الله بارکزي هلمند لشکرګاه څخه لیکلي دي چې هغه ورځ به اختر وي چې پاکستان تبا او برباد شي. عزت الله الحمد لوګر له ازري ولسوالۍ څخه بیا مخکې مو ویل پیغام تکراری ده.